السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن د جمعه مبارک ورځ د 1499 مریز کال د کب اتمه او د 2020 زیږدیز کال د فبروري 26 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي، خو دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده، خو تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي تلویزیون خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
ښاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی هڅه کوي چې په روانو مذاکرو کې تر ټولو ډیر توجه په افغانستان کې اوربان ته واړوي، ځکه د ده په خبره اوربان او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه سره وکتل. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې اعمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه به په افغانستان کې د 40 کلن تاوتریخوالي ختمېدل وي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په دغو مالونو کې 1.5 تنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه کار ستایلی او ویلی دی چې د تورخم ترڅنګ به دغه لار د تجارتي مالونو د لیک درالیک د وادې سبب شي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبري ویبسایټ زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عرب اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه شوي دي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب 2 ټیسټ لوبې او 3 شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه ونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوری میدان کې د خپلو نږدې 20,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې فوج په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یو هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیرو وغوښتل څو خپل وظیفه چې د هیواد دفاع ده ترسره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته دا خبره پر ټویټر وکړه. د کرملین منتقد 43 کلن ناوالنی وروسته له هغې د جنوري پر 19 دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې د ناوالنی د ساتلو حکم ورکړ. ناوالنی له جرمنی ته راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې نیول شوی. او روسیا وایي په سایبریا کې د یو زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د سختې شکنجې راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر جان باقیف شکنجه کړی دی. د ادارې په خبره د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه سوي. کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د دولت مرکچی پلاوی وایي خپل منځیو بحثونو کې پرمختګ شوی خو په خبره یې طالبان سولې ته بیړه نه لري.
موږ ته اولیت همدا ده چې دا جنګ ودرېږي. متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی.
هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابره کړې. خبرونه کې مو د زرغون خوست دودیز میلې ته هم بیایو. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دولت مذاکرات وویل چې د دولت مذاکراتي پلاوی به په روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ ته اولیت هم دا چې دا جنګ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی، او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته مجالس معنادارۍ.
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیان هم خوشی سي. خو د په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د سبندې 15000 بندیان خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مختځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بل یې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسئلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روانو ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړي توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسم له سیاست ور هاخوا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب ته ورزو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 ډوزا کورونا ضد واکسین څخه 10,000 یې دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکونکو ته ورکول کیږي. له همدې سره ځینې کسان وایي چې باید د واکسین په ویش کې عادلانه چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د له منځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر یې شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
له بلې خوا ځینې هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کرونا ناروغي تیره کړې وایي لومړیتوب باید مظلومو خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، داسې نه شي چې هغه کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې د کرونا د ویروس په راتګ سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن دستکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریبو خلکو ته نه رسېدلې. متوازن ډول دا دي په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چې رسي اولیت بندي سي، هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل شي.
هلال بیا لري او پرتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوي 1500 واکسین څخه 1200 روغتیا پالانو ته، 1600 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته به غوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو 40 کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هره ورځ پیښیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوې، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورځپاڼې زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل په رانږدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورځپاڼې وروستیو بریدونو او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شوي دي. نېشنل ورځپاڼه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورځپاڼه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لخلې وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هېڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور ویب پاڼه چې د دې هیواد د ونیزو مطالب خبروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې 2 ټیسټ لوبې او 3 شل اوریزې لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړه چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په 2 نیټه یا د سه شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونه بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوی، به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه شي کړای.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا میرمن نسیمه اسحاقزی نومیږي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحاقزی ګڼې ښځې راټولې کړې.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه اسحاقزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي، دغه مرکز یې پوره 1 کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وې، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ په ناستو چې هلته موږ هلته دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډو ښځو باندې سره.
نسیمه اسحاقزی وایي، د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي. او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. اسحاقزی وایي هلمندی میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوي څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمېر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکزی یوه کارکوونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم معاش راکول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی شم، هم خپل مصرف کولی شم. ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک خوراک هر څه د دغه ځای سره برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه اسحاقزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
په هلمند کې د دې کارځای له راپور نه ورځو خوست ته. د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شوی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د پنځشنبې په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو، د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نام مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډۍ بشنه شي، دات یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډۍ چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتری لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري، د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلاد ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګانای مهار سره هم شریکمه، تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړمه او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه، همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو بحث کړی دی. دوی دواړو پرون د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې له دې تړونه ووته، خو اوس د جو بایدن اداره هڅه کوي چې امریکا بیرته هغې موافقې ته ستنه کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د بحرین د دولتي اجانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسونو کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایډن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبرې کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندېښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسئلې ته هم پکې کتنه سوې ده.
د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیک خبر ورکړ. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زین الله خان دا او دل تا کراچی کار کوم چاوکی مجادی میوان کی.
کراچی کی چوڑی اور اوڑی
دا کتابون اوڑما پکی نمائنده گئی تا موٹر تا بس دی ولی تو تا چطوی لیگی یا کمپنی تا اوڑم یا دی نور نمائنده گئی تا
بیا پیسی تا تسوک در کبی
دا کتاب خانی مسئولی را کئی
هندوی چې کله کتاب چاته ورکوي دوی پیسې درکوي چې ته یې ورته انتقال
او زه ورته انتقال اومه دوی بیا پیسې راکوي.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې پخوا ډېر ګرم وو ساسې نشته دي که نه.
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی ده، خو بس څه کوي نو هر کم حالاتو سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې د کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې وم، شخصي شرکت و، د عسکري بوټان هم جوړول او پایپ سازي وه. تقریبا دیار لسکاله کار میں پسرکنه او پینځم کوڅه کې کړه.
ولی دغه کار پرې خوت
اغه لک تزاد من سره کاو بس هر ورځ بلانجا مانجا کوله، بل ورځ بس جنگ هم کو زم خوښ شم اغه هم خوښ شم بس کار ما پرې خوت.
ولی مو جنگ کو
بار ور ور ورځ به ما پس لګی دل را لګی دل بس زم ما په کار کې به مداخله کوله، اخر نو زم ما سلام تنگ شو بس جنگ وش
بیا اغه
بیا اغه ما ته رخصت را روژه و تقریبا زه زخمیم و درې ورځې په اوزه کې بندي وم، بیا د مغوزې نه رخصت کړم.
کاوسلا دې کړې وای بیا خو به دې کار وو
ولا منم اورورا خو زما سیل نور غي خلکو تنگ کړې وای یعنی نور زد خپل سیل مې کنټرول نشوای کړ
اوس دې لا کاروبار خوشاله
شکر الحمدلله بس خوشاله ما
مننه تل خوشاله اوس
خیر اوس مننه تا نم یو جهان
لدی سره د دغه سهارنی خبری مجلې د پای شی بوتنګ دی شو زم خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس می همکار آرش همایون سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي همایون سپسړي مشي
تشکر لودی